اودونکو د مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ دستی وخت شوه د ورځې 2 بجې نن د جمعې ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده په دې غړي کې بڼو به تاسو ته خبرونه درورو لهغې او وروستو د سندرو امیل اوریزه خبرونه به وي او همداراز په وروستۍ نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه لرو په ژوندۍ بڼه باندې خو لومړی ورځو ملیح امیرزاده ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سر ټکو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په غونډه کې وینا کړې پاکستان یو وار بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زمن مذاکراتو د امکان پیدا کولو په اړه آمادګي ښودلې او امریکا وایي په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو څارنه کوي تفصیل د افغانستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې له زرګونو کلونو راهیسې د ایشیا ورېښمینې لارې یو مهم مرکز اوسېدلی دی او ملته د یو بشپړ ترانسپورټي جال په مټ به د نړۍ سترې اقتصادي چارې ترسره کېدلې ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن له غرمې مخکې د افغانستان له تګلورې د ورېښمو لارې تر عنوان لاندې د سیمه ییزو اقتصادي همکارو ریکا په شپږمه نړیواله غونډه کې چې پرون د زیارت په ورځ په کابل کې پیل شوې وه وینا وکړه ښاغلي غنی هیله ښودله چې هیواد به ډېر زر سوله ویني اولته به بیا د پخوا په سیر په یو مهم اقتصادي مرکز واوړي او د غنو هیوادونو ولسونه خپلو کې سره پیوند کړي محمد اشرف غنی د خپلې وینا په پای کې ویل چې د ترګرو شبکو او تاوتریخوالي پیغام د مایوسۍ پیغام دی او د غوی ټول پام د بیګنا او خلکو پر وژلو او د فرهنګي میراثونو پر وړاندولو او لمینځ وړلو راخرسي سرخي او ویل چې د نړۍ ټول مسلمان هیوادونه ولسونه د وحشت او تاوتریخوالي پیغامونه پکلته کلکه ردوی دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې په دې غونډه کې د دیشو هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندویو تنظیمونو استازي ګډون لري په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارونو چارو وزیر د ایران د کورنو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال ریډیو آزادې څنګه ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته تیار دی د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو
سرتاج عزیز هم در ازویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي دا خبره د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیع خټک پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلو او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیده هر میز لیتریسی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو نو اوس طرف د 2,000,000 ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورګشت کې
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته په اسانتیا برابرولو ورکړي پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف فوځي کاروایی به وخخلی او په مکمل ډول امن پر ځای کولو لپاره به پوزلته د 2019 کال پورې ساروي دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د دفاع لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې په غونډه کې وشوه چې چیرمن روهیل اصغر یې مشري کوله روهیل اصغر په غونډه کې ویل چې نه یوازې د وسلوالو بلکې لغوی سره د مرسته کوونکو خلاف به هم کاروایی روانوي د دفاع سیکرټري او نورو فوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب نومي کاروایی په اړه معلومات پور کولو سره ویل چې تر دې دمه په روان اپریشن کې د 3,500 وسلوال او د 300 نه زیات سرتیري وژل شوی دی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یونیسیار ویان نادر فرهاد مشال ریډیو ته ویل چې په غونډه کې به په بارنو هیوادو کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنې وشي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. نن په لکزمبرګ کې د اروپای ټولنې د بارنو چارو وزیران د کډوالو په بحران د بحث لپاره سره ویني. په عین حال کې د چک جمهوریت، پولند، هنګری او سلوواکیا په هیوادونو مشتمل د وایس کراډ نومې ډلې د وزیر اعظمانو یو سرمشیزه هم نن په پراګ کې ټاکل شوې ده. دا ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې د هنګری هیواد په یو ریل ګاډي کې د خواوشا 200 پشمیر کې د سپرو کډوالو او پولیسو ترمنځ کشیدګي په دویم ورځ دوام لري. 13 ورځې انتظامی په سرخر بوداپست کې کډوال یو ریل ګاډي کې سپرېدلو ته پرېښودل چې غوښتل یې د آسټریا پولې ته ور ورسیږي، خو بیا په زوره د کډوالو په یو کیمپ کې د هغوی د کوزولو هڅه کوله. روان کال د 3.5 لک نه زیات کسان د منځني ختیځ او افریقا د شخړه ځپلو سیمو نه په کشتو کې له بحیره روم په تیرېدلو اروپا ته داخل شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي دغه شان پوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نیسټ ویلي دي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدای شي روس په شام کې پوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته به ډېره ګډوډي رامنځته کړي که هغه پوځي سرتیري پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي او که وسلې او یا فنډونه ورکول وي. حال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن سو بیا د موسم حال رابی اکرم خان اور.
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅول کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپے او په 1.60 روپے یو یورو په 1.19 روپے او په 1.19 روپے یو ریال په 1.25 روپے خرڅول کیږي او په 1.90 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپے او په 1.50 روپے یو افغانۍ په 1.60 روپے او په 1.20 روپے او په یو پاکستانی روپے 2.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.50 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خیلی په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 40 او په کوئټه کې 10 او 40 وي.
اوس هم د خبرونه پیل د سندر امیل په اونیزه خبرونه کوو چې د یو افغان سندرغاړي چې په پېښور کې ژوند کوي او همالته خپل هنري کارونه پر مخ بیایي. خبرې اوري په خبرونه کې چې هر بچای جوړوي له څو سندرو هم خوند اخلي.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو د دیونه په خبرونه کې په پیښور کې میش دیو افغان سندرغاړي عزت ګل د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبري اوري. عزت ګل وايي په پیښور کې زیږیدل دی او هم هاغلته د خونځي لمړنۍ زده کړې کړې دي. دی وايي په ما ماخلو کې ځینې کسان وو چې له موسیقي سره علاقه درلودا او ورسره د ناستې پاستې د هم د موسیقي هنر زده کړې ته مایل کړل. نوموړي یو شمېر سندرې ثبت کړې چې ورڅخه ځینو ته ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. دا چې عزت ګل د پښتو موسیقۍ د حال او راتلونکي په اړه څه وایي او دا هم چې د پښتو موسیقۍ په برخه کې کوم کارونه دي چې هغه کول غواړي هم د نوموړي له خولې اوري. په خبرونه کې مې د عزت ګل څو سندرې هم درته راوړي چې لومړی به دې یوې ته غوږ شو.
مسجد جو بخارا جانا کیوں سی ہمارا سماتا بنا جانا کیوں سی ہمارا سماتا بنا سب سے ہم
اوریدونکو د پیښور میشتي سندرغاړي عزت ګل په غږ مو دغه غزل واورېدو. نوموړی وایي په پیښور کې زیږیدلې او په همدغه ښار کې د ښوونځي او هم موسیقۍ زده کړې کړې دي. دغه په خبره دا مهال د یو مسلکي سندرغاړي په حیث د پښتو موسیقۍ په برخه کې کار کوي.
پیدایش زما همدلته په پیښور کې شوی دی او موږ تاسو ټولو ته معلومات ده چې د پښتنو دنیا د افغانستان نه دی او یم زه د افغانستان یم. خوګیانی ورته وایي نو دغه علاقې سره په دې کې بیا یو بل علاقه ده چې د پچیر اګام په نوم یادیږي، نو هغې علاقې سره زما تعلق دی. او پیدایش او د تعلیمي زده کړې هنري زده کړې دا مې په پیښور کې کړي. څومره ما د مشرانو د خولې نه اورېدلي دي، نو چې څه وخت د انقلاب شروع شو په افغانستان کې همدغه د انقلاب په دوره کې چې دی بدوی را مسافر شو او راله دې پلو مخ په پیښور باندې شوقی یم. هنر ته چې راغلی یم نو داسې د شوق په حساب سره راغلی یم. د سکول دوره مو نو په دغه دوران کې بس زمونږ په داسې د مور د طرف نه فامیل کې بعضی ملګري وو چې هغه د هنر سره دا غو رشته وه، نو بیا هغوی سره بس په ناسته 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 بس دغه کې زمونږ شوق پیدا شو هنر پلو ته. ها ها هغه شوق زمونږ دې بس وای کې بس په مکمل دغه باندې بدل مسلک ته جوړ شوی دی.
مړې مړې اوښکې مې په مخ را تللې غلې، چیرا نتللې یار چیرا نتللې. مړې مړې اوښکې مې په مخ را تللې غلې، چیرا نتللی یار چیرا نتللی، چیرا نتللی یار چیرا نتللی. شیچر رایا دیگی سا خبری ران
لال ودیر لور بیا بران شیچر رایا دیگی ستا خبر ای ظالم دل کند لاساو نیولی پچیرا نتللی آرت چیرا نتللی ملی ملی اوخی می بمخرات للی غلی چیرا نتللی آرت چیرا نتللی چیرا نتللی آرت چیرا نتللی قرارم دی سکونا پتا چکلو مجن دونا پا نصیب مشوی جلتونا نا قرارم دی سکونا پتا چکلو مجن دونا پا نصیب مشوی جلتونا را تا ورد جن دون لارش و لیخ ملی پچی را نقل لی آر پچی را نقل لی ملی ملی اوخی می بمخراف للی غلی چیرا نتللی آرت چیرا نتللی چیرا نتللی آرت چیرا نتللی
اوریدونکو عزتګل چې پیژندل شوی سندرغاړی دی وایي له یو شمېر استادانو یې د موسیقۍ زده کړې کړې دي. نوموړی دغه راز وایي لسګونه آډیو کیسټونه یې مارکیټ ته ورکړي او خپلو ځینو سندرو ته یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي.
ماماګانو بس هغوی سره بس بیا کېناستم پاسېدم نو بس کار هم شروع کړو ورسره دی سلم شروع کړو بعد د دې نه بیا چې یو څه نا څه د هنر د لارې نه خبر شوم بیا نذیرګل استاد سره مې لاسنیوی وکړلو او همدغسې ګلادي استاد سره همدغسې الله دې وبخښي لال خان استاد د هغه کورنۍ سره چې دی هنر رشته بس مایل چې اوس څومره مخکې لاړ شي بس دا ما دپاره ښه خبره دی مز ما نور باقي د تعلیم ته سره سره بس د هنر تعلیم هم شروع کړو. موسیقي خو داسې یو شی دی چې دا هم یو سمندر دی یو علم دی او دا هم د ریاضت نه بغیر او د زده کړې نه بغیر نه کېږي او چې دا ونیشو نو بیا خو سندرغاړی نیمی دی تقریبا دولس پنځلس خوښه دغسې البامونه مې هم کړي دي او دغه ویډیوي سندرې مې هم ویلي دي خو په دې ټولو کې چې یو بیا زما چې ډېر یو شعر زما ډېر زیات خوښ خو هغه د علي اکبر سیال صاحب یو شعر ما ویلی و ډېر یو ښه مطلب لري درلودو نو هغه بیا ما ریکارډ خو په ما نازونه وکړ نو دغه زما بیا ډېر زیات خوښ دی.
عزتګل د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پېښور سندرغاړي ورسره دا مهال د خپلو سندرو بازار ته په ورکولو کې مخامخ دي. دی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غواړي چې د غیر معیاري پښتو موسیقۍ جوړېدو او مارکیټ ته د راوتلو په څیر کارونو مخه ونیسي.
دغه ستونزه زشته ده چې مخ یو وخت داسې و چې کیسټ به م جوړ کړلو نو باقي د موږ ته به هر څه کېده سټوډیو میوزیک پیسې باقی دا چې موږ ته به هم پکې معایزه وشوه اوس دا خبره الټه شوې ده سندرغاړی به کلیپ به هم جوړوي د موسیقۍ خرچه به هم کوي او بیا به چې دی دوکاندار ته بورځي نو چې دا کیسټ ورکوي نو باقی دا دوکاندار هم تېنه دغه ډیمانډ کوي چې د ریلیز لپاره به موږ سره برخه اخلي یا فرض یا په پوسټر کې یا په کیسټ کې دغه بعضې کسان راووته چې زه به دا وایم چې په نومو هنرمندان دي نو دا هغه بعضې ملګرو د لاسه دغه ټول مشکلات جوړ شو دغه ټولو سندرغاړو ته یې مطلب دغې بعضې کارونه وکړل نو هغه مارکیټ هر څه خراب کړلو خو والله چې بس دا خو زمونږ دغه حکومتي چارواکي چې دي که هایا په پاکستان کې دي او که په افغانستان کې دي دغه اقدام جیګول هغوی دپاره پکار دي چې په دغه شي باندې کار وشي په دې چې مارکیټ ته فرض کا زرا نشم زو خکار نشم نو زما پښتو ته به خدمت څنګه کیږي زما پښتو به مخ وړاندې څنګه کیږي نو دغه ډېر غټه سستونه ده هم د پښتو هنر ته او د پښتنو د پاره ده بلکې دغه خبره خو زه دغسې ګڼم.
سندرو امیل خبرونه دا اوریدونکو چې داونه پکې د پیښور دی وسندرغاړي عزت ګل چې په غږی د غسندر تاسو اوریدا خبرې اوري نو موړې د پیښور میشتو هنرمندانو په یو اتحادیه کې د یو ځای کولو د کار پلوی دی د د په اند هنرمندان کولای شي د یوې ټولنې له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي او هم د پښتو موسیقۍ د ودې کارونه پر مخ یوسي
خ خبر دا اتحادیه په کار دا د هنرمندانو لپاره او د سی مخکې ډېر اتحادی جوړ شوی دی د هنرمندانو خواغه زمون بد قسمتې بدمرغي زمون هم دا غدا چې زمون لکه زیاتره هنرمندان چې څومره دي دا وی هنر خوکی خود تعلیم لارې کمزوري دغه مشکلات یې د تعلیم کمزوري دا اتحادیه مخ په وړاندې نه شي کړلی چې اتحادیه مخکې لاړه شي وخت داسې اتحادیه موږ ته په کار ده چې هغه زمونږ فرض ده که لرې وي او که بر وي او هغه د حکومت سره چې رجستر وي چې حکومت ته باقاعده پته وي چې وروره د دغه خلکو چې څه ستونزې وي د دغه مخنیوی کېږي
Thank you.
اوریدونکو عزت ګل خپل ملګرو سندرغاړو ته توصیه کوي چې د موسیقۍ د نوو آلاتو او د ثبت د نو تخنیکونو په کارولو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي.
انګلیسي کې هغه مثال دی اولد از ګولد، نو زمونږ خپل چې د پښتو چې کومه موسیقي ده هغه ډېره خوږه ده، زمونږ کلچر دی، کلتور دی، عنعنات دی زمونږ، او دغه نوې موسیقي دام ښه موسیقي ده. دې ته زه بد هم نشم ویلی، خو شرط دا دی چې دغه موسیقي په قالب کې ښه شعر شاعري بنده شي، نو ډېره ښه خبره ده. هغې سره هغه سندرغاړی هم ښه ښکارېږي، او هغه چې ښه شعر وي هغه خواس هم باقاعده دا خو لازمي ده چې به ښه ښکارېږي به، او نرم بیا هغه کسانو سره چې پکې فرض کول دغه بعضې بعضې سندرې وي چې هغه نه د کور د اورېدو وي، فرض کړی او د خپلو بچو یا د فامیل په منځ کې ناست وي او دغسې یو غلط او بېهوده شعر شاعري راشي، نو د دغه شي خلاف ده.
عزتګل زیاتوي د موسیقۍ له پروګرامونو دومره پیسې لاسته راوړي چې د خپلې کورنۍ ضرورتونه پرې پوره کړي. نوموړی خوښ دی چې د لرې او بری پښتونخوا سندرغاړي تر دا مینځ ښې اړیکې لري. عزتګل هیله من دی چې د خپلو سندرو له لارې به د سیمې خلکو ته د مینې او امن پیغام ورسوي.
واده زما شته دی، مال د خدای اولادونه مې شته دی، او بس شکر وخت دی الله ښایسته په عزت سره تېرهي. بس هغه د هنر د لارې بس بعضې بعضې څه مشکلات زمونږ بس هغه الله بس پوره کوي، خو بس همدغه خدمت کوو. نو بس دغه خپلو مینهوالو ته، خپلو وطندارانو ته، ټولو پښتنو ته، نو بس بیا دغسې څه واده ماده پروګرام چې شي بس بس دعوت سره ته راکړي، نو بس ورشو، بس هغه خپل ساتیري ورسره وکړو، بس هغوی هم خوشحاله شي، مونږ هم خوشحاله شو. د پېښور نه بعضې وخت هنرمندان دعوت شي افغانستان ته، نو دوی هلته ځي، او همدغسې د افغانستان څخه هم ډېر ملګري هنرمندان نورونه زمونږ راځي همدلته د صف دپاره، د پروګرامونو دپاره، دغه بعضې بعضې خبرو دپاره. نو ډېر یو ښایسته ورولي ده د دوی، خدای دې دغه ورولي همدغسې قایم او دایم لري. زه خو ډېر خوشحالېږم په دغه ورولۍ باندې د دوی. خپل ځاني سوچ همدغه دی چې خپل د تعلیم خیال وساتم، تعلیمي زده کړې هم مخ په وړاندې یوسم، او هنري زده کړې هم مخ په وړاندې یوسم، خو په داسې طریقه هنر وکړو چې هغې نه زموږ دغه څومره پښتانه ورونه چې دي چې څه مطلب ترې نه واخلي. یو هسې هغه خوند واخلي، یو بل خوند وي که نه. نو بس کوشش مې دغه دی چې ویم چې دغه د موزیک د لارې یو داسې څه پیغام د خپلو پښتنو ورونو ته ورکړو چې هغې کې د امن د ورورولۍ پیغام وي. بس دغه سوچ لرم د هنر د لارې.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د پېښور میشتې پیژندل شوي سندرغاړي عزت ګل خبرې واورېدې. په راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو د پېښور او د سیمې د نورو سندرغاړو د هنري کارونو په اړه هم معلومات تاسو ته درکو. د خبرونې په پای کې د عزت ګل له یوې بلې سندرې خوند واخلئ، او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
الله زلف شان لنګ بنګ په خندا راغلا زما لیلا، الله عمر نازو نا کوي ګورا پر ما راغلا زما لیلا، الله زلف شان لنګ بنګ په خندا راغلا زما لیلا، الله عمر نازو نا کوي ګورا پر ما راغلا زما لیلا.
اوزنګو سندره مل خبرونه مورد الله وخت شوی دی. دنیا بجی د ملي امیزادانه خبرونه ورو له هغه ورسته به ژوندۍ خبرونه د زونن غږ هغه به ته زوړاندې کوم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان له تګلوري د ورېښمو لارې تر عنوان لاندې د سیمیزو اقتصادي همکارو ریکا په شپږمه نړیواله غونډه کې چې پرون په کابل کې پیل شوه وینا وکړه. نوموړي وویل چې هېواد یې له زرګونو کلونو راهیسې د ایشیا ورېښمینې لارې یو مهم مرکز اوسېدلې دی، او هلته د یو مکمل ټرانسپورټي جال نه په اقتصادي ډول ګټه پورته کېدای شي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې مشال ریډیو کول چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف فوجي کاروایی به وخت اخلي او په مکمل ډول د امن پر ځای کولو لپاره به پوسل ته د 2019 کال پورې ایسار وي. دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د دفاع لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. نن په لکزمبرګ کې د اروپای ټولنې د بارنو چارو وزیران د کډوالو په بوران د بحث لپاره سره ویني. په عین حال کې د چک جمهوریت، پولند، هنګری او سلوواکیا په هیوادونو مشتمل د وایس کراډنو میډلې د وزیر اعظمانو یو سرمشریزه هم نن په پراګ کې ټاکل شوې ده. دا ملاقاتونه په داسې حال کې کېږي چې د هنګری هیواد په یو ریل ګاډي کې د خوشا 200 په شمېر کې د سپرو کډوالو او پولیسو ترمنځ کشیدګي په دویمه ورځ روانه ده. او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه
ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومني اوریدونکو. ملګری ملتونه وایي په یورپ کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 101,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان یو ان ایچ سی آر وایي هر ورځ 2,000 کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دغو کې 8,000 افغانان، 45,000 شامی وګړي دي او د پاکستاني او شمیر 14,200 دي. له پاکستان او افغانستان اتلون کې زیاتره ځوانان دي. د نن په ځوانانو غږ پرونه کې له هغه څو ځوانانو سره خبرې کوو چې په یورپ کې سیاسي پناه اخیستي، چې دا رنګ د دوی ژوند څنګه دی او په کوم مشکلاتو سره مخ شوي دي یورپ ته په راسېدو کې، او دا مهال د دوی لکمو ستوندو سره تیریږي. پر دې بل دوی سره خبرې کوو. خو تاسو هم کولای شئ موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ، په خاص توګه هغه ځوانان چې دا مهال په یورپ کې سیاسي پناه اخیستي ده، هغوی هم موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شي. زموږ ټلیفون شمیره او د سکایپ آی ډی له ځان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00422114015، 00422114015، 00422114015، 00422114015.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې له ځان سره ولیکې:
0800223333.
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
اذنکو تاسو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ. څنګه تاسو ته ما ویل چې نن به موږ له هغو ځوانانو سره خبرې کوو چې یورپ کې سیاسي پناه اخیسته، او څرنګه تاسو په فیسبوک او دغه رنګې په نور رسنې باندې هم وینئ چې یو شمیر ځوانانو ژوند له لاسه ورکړو یورپ ته په راتلو کې. همداراز موږ سره دا مهال میلمه دی پتنګ ژوندی چې د افغانستان سره تعلق لري او دا مهال سویډن کې ژوند کوي. ژوندی صاحب ستړي مه شئ.
مننه. ژوندی اوسه تاسو هم ستړي مه شئ.
مننه. مننه ستاسو نه. ژوند مو څنګه تیریږي؟
ژوند کریسا درته یم، حقیقت به درته یم، بس ژوند تیریږي. داسې ژوند نه ده لکه څنګه نور اروپایان چې تېرې او
سما
داسې ژوند د مونږ ژوند نه ده، بالخصوص که د پاکستان دی، که د افغانستان دی، که د هر ایران دی، هغه داسې ژوند نه تېرې لکه خپل اروپایان چې ژوند تېرې. ولې داسې دین ده لیکن
تاسو سره به خبرې کوو ژوندی صاحب، خو که خوښ هم وي نو یو مرکه به د خپلو اوریدونکو ته وړاندې کړو. اوریدونکو، له ژوندی صاحب سره به هم خبرې کوو، خو یو 19 کلن افغان ځوان حبیب الله چې دا وخت د هنګری په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناست دی او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمنی ته ولاړ شي. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده، نو راځه چې لومړی د دوی خبرې واورو چې دوی څه وایي.
شاردار سومره پیسې ورکې؟ یعنی دا افغانستان کاچاکبر تاسو کومه ځای را ورسولاست؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کم حال کې تیر شو؟ یوازې واز ته نور خلک مو
ټول پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، اساس دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ده په اورز دا وړي.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم په انتور د مونټو ډین د پړلې ښه بلغاریا کې سفر ټول د خوراځي خدای په درې په ځنګل دی، اړې په بل ځنګل شته، تابل ځنګل دی، په بل ځنګل شته، دا ټول
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې او پس کې بو
یا دا چې د ترکیه سره وای ته ترکیه مرسته ده، یاران ترکیه مرسته ده، پیدا کې 12-14 غنټې مزل پیدا رہی دی، پیدا تللی او بیا دغه مرسته واوښتل د ترکیه مرسته واوښتل، بیا ترکیه نن کوم خپل کوټه باران دی، هغه بیا راځي سلو استنبول دی کول. بیا
شابه لاغه ورسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه وروسته نه بیا مو یار دغه ته رالو ترکیه، دا بلغاریا ته راوښتل. بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښته؟ استه یوازې
بلغاریا ته بیا هغه په چغبر د سره دی نه، هغه دی بیا راوړې بلغاریا ته، هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکړي؟ په بس کې؟
هغه دوی یا یا په غرو باندې.
نو تاسو بیا تر انګری څنګه راورسېدل؟ اسه په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا راوښتل په ټرین کې په مټرو کې؟
نو اوس تاسو له څور ورځې دلته په انګری کې یاست؟
په انګری کې نن شپه مو ستنځم د تبراتي هوټل نه بندې ټول شپه بندې کړه په چمنو کې پراته یو.
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي؟
خوراک موراک دی موږ خو چې پښتانې یو نه کړه چې خپل موږ نه راکې دلته دغه والا ستوریا والا ستیارا والا خلک سوریا والا خلک سن هغه چې خوراک ورغوردي دا ملک والا کونه خل نه نو ما وځه دې سیب نم تیرې مې دې خوراک نم تیرې خپل په جیب کې کوي کنه یو خان نه یو خاطه ورځم یو پښتون کې کما غنه یو سور په واخل ما ځان د شی واخل ما خپل سره ګر کما غنه یو سور واخل ما بیا ځان د شی واخل دا ټیم په جیب کې وره پینس دار ریلو ته نه شي کتر دا اوتریش پورې ورسول یا د جرمني پورې ورسول.
دا سی یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی؟
یا دردمنه د ضربه دغه چې وځ ما خام شدا سي د شانت د ته وست مخ نه نه چې پاجه زپښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګلو کې ماران ساسر مشان سار شېستنه.
نو تاسو خپل په دې خپل فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راووتاه سودا دومره سفر مو کې تاسو ته دومره اسانه ښکارېدل هغه وخت تاسو راووتاست؟
یار خو چې دوی پته یو چاته خو هغه سړی بد کې کور راوځي دوی پښیمانه مې درته وایم.
تاسو په بل چاته څه مشوره ورکوي که څوک غواړي د کاچاکبران له لارې یورپ ته لاړ شي؟
وای ورنو هغه خپل کور دی، هغه خپل ژوند دی، هغه ډیر بهتره دی که هر څو ګټې خپل د مور پلار سره ښه ژوندګي وکړي خپل ژوند صحیح کوي دلته هیڅ نه څوره پاکي الله زلالت ته یاله شی دی.
دونکو تاسو د 19 کلن افغان ځوان حبیب الله خبرې واوریدلې چې هغوی د سیاسي پناه اخیستو لپاره له خپل هېواده راوتلي دي او دا مهال په هنګري کې دي او دا هم واوریدل چې هغوی له څومره مشکلاتو سره مخ شوي دي او دا مهال څه ستونزې لري. همداراز نن زمونږ پروګرام هم پر دې اړه باندې د ځوانانو غږ پروګرام موږ سره میلمه دی د سویډن نه پتنګ ژوندی صاحب چې افغان ځوان دی. ژوندی صاحب، که تاسو دغه 19 کلن ځوان حبیب الله خبرې اوریدلې وي نو تاسو خپل څه دریا شو چې ستاسو سفر څنګه وو؟
ما ته هغه سفر را یاد شو چې کله زه په 2009 کال کې راغلم یونان ته او بعد له 2009 نه زه په دوه میاشتې 2010 کې حرکت نه راوکه راغلم پای پیاده په 13 شپو کې ما ځان راورسو هنګری ته او تر شپږمې د لسمې میاشتې 2010 کال او شپږمې میاشتې په حساب د جون میاشتې پورې زه هلته جیل مې تېر کړه. څلور میاشتې ما جیل تېر کړه په انګری کې. هغه د جیل شپې ورځې ما ته رایاد سوې چې درته ویلې چې زه د انګری نه دې خبرې کولې د ورور، نو ما ته هغه حالت را په یاد شو چې هغه هم د ما دوه میاشتې زه په چکسو وګرځېدلم. چکس مې لاس کې و، پښه مې حساب هډوکی مې مات شوی و او پښه مې په ګچ کې و. هغه حالت هغه شپې بدبختی ما ته رایاد سولې. نو بیا بېرته هم په همغه زوبله پښه زه بعد د څلورو میاشتو ګریکلند ته یونان ته په حساب ډیپورټ یې کړم.
اوس تاسو سویډن کې نو بیا د یونان نه سویډن ته څنګه راغلی؟
هو زه دوه کاله مخکې ما بیا بېرته چې کله زه لنګری ډیپورټ کړم، نو هغه و چې زه ډېر کوشش مې وکړ څو ځلې زه ایټالیا ته حتی یو وارې راواوښتلم. ایټالیا ته څوک چانس نه لري چې ایټالیا بېرته ډیپورټ کړي، یونان نه چې راواوړي خو زه دومره هلته چانس مې کار ونه کړسې. بېرته یو وارې تللې ایټالیا ډیپورټ کړم بېرته یونان ته، بیا مې څو ځلې حرکت را وکړه. بیا دغه و چې 2014 کال کې وی شپې څلور ورځې زه په اوبو کې وم. قشقبر روتېلې چې 12 ساعته 8 ساعته لاره ده الا 12 ساعته. هغه و چې زه درې شپې څلور ورځې چا ته زه نه وم، دوه اویا نفره وو مونږ یو کشتۍ کې راواوښتلم. د 15 شپې ایټالیا کې بندیان کو باد لغه چې راغلم ایټالیا پولیسو روتېلې وایي زه وځې. مونږ ورته زه پاتې کېږم وایي حرکت کوي چې وځې دلته ځای نهشته، مونږ ځای نه لرو. بیا راغلم چې ومې کته افغانان کمپو مخکې په څلوېښت شپو دوه میاشتې درې میاشتې پراته وو، کم ته یې نه داخلول چې ته ودرېږه ځای نهشته ده. بیا هغه وچې هلکان ډېر له خواره واره سیک سهار ملک ته لاړه. بیا زه هم راغلم مخه مې وکړله سویډن خواته. تقریبا دوه کاله کېږي سویډن کې اوسېږم. بیا یې بېرته ډیپورټولم. بیا هغه وچې لاړم نه څنګه درې میاشتې مې تېرې کړې. ګوتې مې د انګري او د ایټالیا را ووتې. بیا ما ته ویلې چې لاړ شه، زه لاړم نه. زه پاتې شم دوه کاله دلته پټ ژوند مې وکړه. دغه نوی ما ځان تسلیم کړی ده. دوه کاله زه پټ په لګه او په تنده او بېکاري بېروزګاري مې تېرې کړلې.
پتنګ ژوندی صاحب دا راته ووایي چې تاسو را کوم ملګري وو تاسو راتللی هغوی ژوند له لاسه ورکړو یا د نورو مسلو سره مخ شوي دي، که په هغې باندې لږ رڼا واچوئ؟
بالکل، داسې و چې ما سره ملګري وو او زه چې کله راغلم یونان ته یو څه نه وخت مې تېر کړه. هلته به روزانه هغه هلکان چې کوم ما سره راغله یو ځای ماشومانو بېچاره ډېر واړه ماشومانو چې هغه اوس کله تللي دي 14 کلن 15 کلن 12 کلن داسې ماشومانو هغه هر یو چې اوس لندن ته رسېدلي دي. اگر چې زه پاتې شم هلته په یونان کې پاتې شم له نګاه د اقتصادي زه ومې نه څوکړه چې لاړ شم لندن ته. هغه نور ملګري ماشومان چې هغه لاړه لندن ته. هغو ته اوس بېچاره اگر چې ماشومانو دوی باید رحم وکړي. نوم د اروپا ده او د ملل متحد او دوی حقوق بشر وایي چې مونږ دا مراسو. لیکن هغه ماشومان یې بېرته اوس جواب ورکړی ده. هر یو ته چې زنګ هم څنګه سیوالکان اسناد څنګه سو تقریبا دغه د شپږ کاله سو دوی هماغه لاتروسې در بدره تور ګرځېږي په حساب اسناد یې نه دي ورکړي. او هغه د یو کال یا دوه کلو اسناد ورته ورکړه. هغه چې اتلس سو اتي بېرته هغه ویزې هم تېنه واخیستلې. وایي زه خپل ملکو ته تاسو ته مونږ پروګرامونه جوړ کړي دي په کابل کې د خیاطۍ او د نجارۍ. ما ویل ته وګورو چې د مکتب د درس د تعلیم د پوهنتون هغه نه ولوې داخل د نجارۍ او د خیاطۍ کورسو ته مجبوره سو او دوی بېرته هغه د اوس څو ګرګر د ډیپورټۍ. نو
سمه ده،
2012 کې مې بیا هم داسې چې یو دوه دېرش کسانو چې کله راوښتل زما د کور شاته ګر چې زما کور د بهر په غاړو په یونان کې مکلینی په جزیره کې. بیا دېرش نفره بېچاره په راتلم دا دوه کاله مخکې دغسې دغه وختو کې راتلم. نو دغه بېچارهګان غرق شو. دوه نفر یې زوندي پاتې شو، یو د بامیانو یو د سمنګانو. او دغه اته ویشت کې 22 مړي راووتل د بهر غاړې ته. هغه شپږ نفره نور چې دوه سیاسره وې، دوه ماشومانو او دوه د جکسن والا
پتنګ ژوندی صاحب دا راته ووایي چې تاسو کله راتلئ د افغانستان نه نو دغه کمی مسلو سره تاسو مخ شولی او بیا هم دغه پیدل سفر کولی، نو دا راته ووایي چې دغه دوران مو وطن یادېده خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره د هغوی سره مراته شوي وه نه وه شوي څه پروګرام و؟
بالکل، چې کله زه استانبول ته راورسېدلم لږ زره خوشحاله شوم. لږ زره خوشحاله شوم دا څه ښایسته ښار ده او داسې چې ښکلی ځای ته. دا نو زه اروپا ته نه یم رسېدلی. نو ومې کته ما ته لږ زره دغه وخت کې ته پورې د استانبوله پورې چې راتلم دغه احساس مې د وطن او د راغنه کوزان سره استعمال دا خو د استنبول د سرور سره مزور سره اروپا ته خو کار وکوم غریبي وکوم او پیسې بلیګم بس مشکل نشته خپل ځان زندگی به جوړ کوم خو چې کله استنبول نه یونان تر واو کلمه هلته مې بیا په زندان کې هغه یو چای او څه لیکنه کړې و د دیوال باندې یو څه لیکنه کړې و د هغه مې چوکته او د باندې حالت مې څنګه شیر مې فارغه کې ولیده دیوال باندې او بیا باندې سره ووتلم نو وزت بيخي بل رقم لکه زمکه او اسمان فرق کوي بیا د حالت یو څه لیکنه چې کړې و دته هلته لیکلی و هغه مې هر وخت ذهن ته راځي بیا وایرس دوه سره استنبول ته په خندا شوم او چې روا وختم یونان ته په ژړا شوم هر ځای ګوره د یونان د زړګیران ته او زه پتنګ غم زده وای داخل چې په دیوا شوم زه پتنګ زنده داخل چې په دیوا شوم دیالک داسې غم زده بیا خپل تخلص لیکلی نو وټوم چې کیوا داسې وزیره داسې اخر کې بیا ورسره لیکلی وای زه فلانای غمزده داخل چې په تیوا شوم تیوا داسې یو جزیره ده چې شپږ میاشتې پنځه میاشتې کار پکې وکړه یونان یوه جزیره ده اخر باب شپږ میاشتو تاته بیا هغه ټیکهداران هغه افغانان ظالم بدبخته بیا هغو چې کار به یې نیول یونانیانو نه شل دېرش نفره افغانان نور مزدوران له ځانه سره بول به شپږ میاشتې کار وکړه په خیمه کې جنګلیسور به یې ورته چلانده کړی و یو کاندوالا کې به یا به خیمه به ورته جوړه کړې و په پټي مبین کې د کچالو د پیازو د مالتو دغه کار به پکاو بعد له شپږ میاشتو به ورته ویلې چې وای دغه نه پیسې ته دې ما باقي وای زه ځمه کور ته وروره دې ما پیسې راکړه دا ټیکهدار ته به چې ورته ویلې هغه به ورته ویلې وای څه شي پیسې دا ټیکهدار به ورته ویلې دغه هغه افغان ځان ته به چې د ټیکهدار ویلې و کار به تل یونانی نیولی و په زه به پوهېده وای ته چې زه لاړ شم نو ته به دغه نه پیسې بیرته ماته راکړې هلک به ورته ویلې وای زه چې ولې لاړ شم پیسې مې راکړه زه چېرته پیسې درکړم تا سره ما شپږ میاشتې کار کړی وای نه کار دې کړی وای غونه دې بیرته خوړلي دي دونه دې برق جنریټور برق پیسې در باندې راغلي دومره مې ډوډۍ در باندې وړه مې راوړي دي غنم وریجې مې راوړي دي دا شی مې راوړي دا شی مې راوړي دي ډوډۍ به یګ سره کوم په خواله فقط بیلر به پریک بیلر به پریک دی بیلر لاندې به دی ور بلاو دی بیلر دی پاسه و هغه مردار هغه میکروبیک په حساب بیلر الټا به پروت دی ور وخت هغه به پریک دی په سر به دی ډوډۍ په خواله هغه به بیا هغه مردار افغانانو خړل بیا به پیسې هم نو
ورکوله ښه پتنګ سه به تاسو سره خبرې کوو خو موږ سه یو ردون کړي ستړي مچې څو خبرې کوو څه به ولغړي
قربان دي شم سلام مومن صاحب تاسو سلام کوم پتنګ صاحب تا ټولو پښتنو ته پټولو پښتنو مینه سلامونه کوم مسافر در سره مومن صاحب
مننه حبيب مسافر ورو سعودینه په خیر څه به ولغړي
قربان دي شم زه خو لمړی دا وایم چې د پتنګ ورور دا سختې لیدلې دي مسافرې خو منګم کړي دا او کوي پتنګ ورور په دغه لار سختي ولیدلې هغه مور او پلار ته چې د گیزو بیګای څه درک لګیږي څه پیغام لري خپل بچان ته چې دا د مرګ سره مخامخ کیږي او د غزوانان بیا التم کړه ویني او کچيري زمونږ حکومت د ویزوست د غسولتون مونږ ته برابر کی او دغه لاسلیکونه وکي دغه پښتانه مشران زمونږ د وطن د افغانستان یاداسي د پښتونخوا چې کوم مشران دي نو آیا مونږ ته به څومره اسانی پیدا شي یا د تعلیم په لار کې او یا د مونږ د دغه مجبوروي د په لار کې دغه تل مونږ په خلیج کې هم د ویزو لاسلیکونه نه لرو او نه لاسلیکونه کړی دي چې مونږ قانوني ولاړ شو کچېره مونږ قانون ته برابر شو نو کېدای شي چې یو څه پیسې دغه سختونه راوځو د پتنګ نه هم مننه کوم او خو وخت تاسو ته هم غواړم قربان
مننه تاسو نه حبيب مسافر ورو یو بل سره خبرې کو ستړي مشه څوک خبرې کو څه بل غواړي زه فکر کوم د ټلیفون کرخه کده شوی پتنګ ژوندې سه به تاسو د حبيب مسافر ورو دغه پښتنه واردله څه جواب ورکوي
بالکل زه هم جابی برور سلام سلام تا علیکم السلام وایم زما سلامونه دي هم منظور کې زه دا مشوره ورکوم چې کله زه دغه سویدن حالت درته وایم او زه دلته افغانان چې راځي هغه دوه زره ډالر او در زره ډالر شل زره ډالر مصارف کوي راځي په هنګری په کوپنهاګن کې دنمارک په کښته کېږي او راځي دلته یا په سکولم ته ډایرکټ بي پرواز سره کې راځي دوه زره ډالر دوی مصرفوي او یا په لارو باندې راځي چې هغه حالت دوی مرګ ویني او هغه بدبختي دوی ویني مکتب خوشی کوي، درس و تعلیم خپل خوشی کوي. زه درته دا په ډاډ سره وایم او ټولو ته دا معلومات شته ده، خو زه دغه ته وایم چې ولې داسې کوي چې دوی خپل زمن ماشومان له درس او له تعلیم نه بې برخې کوي او دلته راځي. زه دا دوه کاله کېږي دلته دا خپل دغه درته وایم چې دوه کاله کېږي زه دلته پټ ګرځېږم، ځکه چې ما ګوتې د ایټالیا راووتلې چې څوک د ایټالیا ته بېرته لاړ نه شي هغه باید اتلس میاشتې پټې تېرې کړي. سیوډین دولت کې اتلس میاشتې باید پټې تېرې کړي، اتلس میاشتې بعد دا ګوتې پاکېږي. اشاس د دوبلن یو قانون ده. نو ما دغه بدبختیانه دلته چې زه یعنی داسې په میاشت کښې راغلی چې ما یو ورځ هم کار نه ده کړی، په میاشتو میاشتو زه بې کاره یم. صرف د ګرمیانو وخت کښې دغه دوه درې میاشتې زه په ساعت 500 روپۍ کار کوم له پاکستانیانو سره، او دوی ما ته 100 روپۍ دوی اخلي، له سویډنیانو ما ته 500 روپۍ را کوي په ساعت باندې، هغه کار را باندې کوي چې اصلا هغه د انسان له قدرت او له توانه وتلې خبره ده. ولې زه مجبوره یم، لیکن هغه کسان چې درس تعلیم بې برخې کوي، هغو ته زه دا وایم چې دا خوب خیال دې له سره وباسي، خپل بچانو
بالکل سمه ده. اوردونکو تاسو د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ ایستئ، او موږ سره میلمه دی پتنګ ژوندی صاحب چې دا مهال په سویډن کې ژوند کوي او دوی دغلته په یورپ کې سیاسي پناه اخیستې. یو بل اوردونکی دوی سره هم خبرې کوو، ستړي مه شئ.
السلام علیکم امن صاحب.
وعلیکم
السلام. سلام کوم پتنګ صاحب ته، سلام کوم. د غورو دغه تکلیفونه تېر کړي، د غورو مصیبتونه تېر کړي. داسې مونږ سره هم نه ده، دوه افغانانو مونږ سره نږدې اوسېدو، دوهګې نه خبرې کوم جي.
سمه ده.
هغه هم نه چې ایران منې دوبۍ ته پورې کېدو ډېر په تکلیف باندې، ډېر مصیبتونه منې پورې شوي که
نه،
او ډېر تکلیفونه تېر کړي. بیا مثال داسې یو بس غریبانه کله پورې کړي، غریبان ډېر درد په درد لور دي. بیا ته کله دوبۍ ته کله تللو لارې کښې غرو کښې ولته ډېر دوه درې کسان ملګري ته وفات شي، منګرون چلي لټه پکې چلي، دوی ته شپې ورځې مزلې شي پیدل که نه، په خپو باندې روانې دي، خوراک نه مېږي، دغه چڼې مڼې منچې منچې بېرخېستې وزه بې خوړلو، او دوه درې کله غریبانو بس بیا پټ بڼه مزدورۍ مزدورۍ تېرې کړي، وښه بس بیا ځلونه غریبانو ویر کړل، وښه بس بیا جیلونو شپږ میاشتې څلور میاشتې جیلونه تېر کړل، وښه بس بیا غریبانو واپس راغلو. دې پلار مورو ته دوره خوشحاله دور هغه وي سره مرګ نه خدای بچ کړي.
یو بل سره هم خبرې کوو، ستړي مه شئ. څوک خبرې کوئ؟ څوک خبرې کوئ؟ زه فکر کوم د ټلیفون کښې هم څه ستونزه ده. پتنګ ژوندی صاحب پروګرام، ستړي مه شئ. وعلیکم
السلام. ملک نیب خان خبرې کندی فرقواړ جوافونه مومند صاحب.
ستړي مه شئ ملک صاحب، وخت هم لږ پاتې دی، نو څه به ویل غواړئ؟
داسې لنډ عرض مې کولو.
سمه ده.
چایا موږ خو خپل هم ځان ته خاطرې خلو که نه، چې ما یو غیر قانوني کار کوم، قانون ته ځان نه سیخه او بیا تم نو ما ته سوچ په کار ده، حکومتونه خواسې که افغانستان ده او که پاکستان ده، الله دې وي ته خیر وکړي که نه. زه دا اوس دوبۍ ته په ویزټ لاړم، بیا راته ملګري وي
ډېره زیاته بښنه غواړو ستاسې ټلیفون کښې څه ستونزه ده. پتنګ ژوندی صاحب اخري شیبې دي، دغه رور خبرې به هم تاسې اورېدلې وي د ملک صاحب، که دغه ځواب ورکول غواړي. یو بله پوښتنه زما دا ده چې څنګه تاسو رابطه وکړه د په افغانستان کښې د قاچاقبرانو سره، او د هغوی سره ستاسې رابطه وشوه، او بیا څنګه مطلب داسې حالات و چې تاسې په دې مجبوره شئ چې خپل هېواد پرېږدئ؟
زه خو داسې وس کله د مکتب نه خلاص شم، ما پوهنتون ته امتحان ورکړه، ما ویل چې زه کانکور امتحان مې ورکړه، هغه کښې پاتې راغلم، هغه کښې پاتې راغلم، بیا راغلم اردو ته، هلته مې ډاکتري امتحان ته کورس و، د افسري په حساب درس و، هغه ته هم کندوز کښې مې امتحان ورکړه، هغه کښې هم یو چا څوک و چې هغه یو ازاره قوم ورور و، امریکایي ما ته د ما سپورت و، د ما هر څه سوتوي کړه، هغه بیا سره بس ونه منله، هغه ازاره وایي تا دا سپورت غلط و، خو ما ورته وویل نه. بیا هغلته چې زه پاتې راغلم، بیا ما ته یې خوند را نه کړه نور مل، دا څه حالت ده، دا څه بدبختي ده. بیا هغه وایي چې زه راغلم
بس ما دلته واسطه او پیسې چلیږي ولې ما واسطه او پیسې نه درلوده نو مجبور سم راغله مرکت مرو کو مخ په اروپا باندې
نو څه ګوري دا رنگ ستاسو په سیر به ډیر ځوانان وي پتنګ ژوندې سه به چې دغه حالات سره به مخ شوي وي نو هغه ته څه وایي چې واقعي هغه په کار چې بس یورپ ته راځي که څنګه سو ته غوړي
زه دا وایم چې خپل ژوند زندگی خرابوي او هغه لوی لاس دوی غواړي مځکه او پل او پټۍ خرڅ کړي راسي دلته لیکن دلته داسې کسان ما ولیده دا هر څه دې له خیاله وبس هغه کله وایي کله به وطن کې موږ ویل اروپا کې داسې یو هغه داسې زړندې ډوډۍ دي او کاروبار دی او پیسې دي او داسې وو لیکن اصلا هغه زه څه راغلم اصلا بدل څه بدل وو هېڅ شی نه وو ولې دلته هلکان زه وینم داسې دي چې خپل وطن پسې وایي چې ریپورټ هم کې اوس ورځي میګریشن ته ریپورټ هم کې لباس څه د چې بدبختی ده دونه ته بدبختی ده خپل کسان ورځي وای موږ ریپورټ کې وای نه تاسو متل سي موږ هم لیګو لباس چې جاي نه څه بیروبار ده دوی ټای څه متل سي تر ټول فلارو په کوڅو کې پراته دي او زه دا ویل لرم چې نه دي پیسې دي نه مصرفې او هغه د په یاد ما ته راځي چې هغه کسان ما دي د دغه عیسویت مذهب کسانو سره ما دولس مړي خښ په خپل لاس باندې دولس کسان ما خښ کړ په کلیسا کې د کلیسا په مداخل کې په حساب اویلی د کلیسا وه هلته نور د عیسویانو کلیسا وه مړي خښو دي خو څنګه چې دوی ما خښ کړ دولس کسان نو هغه به مور و پلار درلوده او دوی یو کې پلار یې ما ته زنګ ووه ما ورته ویل چې دا یو زوی دی مړی زه درلیږم ایران کې اوسېده افغانو د غزنی مالده زوی به زه درلیږم نیمې پیسې ته راولېږه نیمې به زه درته پیدا کړم خیر زه مالدا رقم بدبخت هر څه یم خو زه به درته پیدا کړم زه به یې راخلسم زوی دې درلیږم په پتنګه زه د سهار د بېګانه لرم زه به تا ته زر یروله کومه کړم ما ورته ویلې خوښه دې وایي د ما زوی د فلاني سره اجمل جان سره یې څنګ کې خښ کړه او بس ما ته به یې زنګ ووهې په غوره چې تا جنازه وکړه ما ته به زنګ ووهې او زه به زه خپل زوی پسې یو خیرات وکړم ما بلکل چې دا وس پاکې نشته او ما کې هم دا وس نشته خو تا ته بهتره معلومات شته لیکن هغه کسان چې ما ته کله رایادېږي او هغه هڅه په یوټیوب کښې هر څه کیسه ده نه زه غواړم چې دا ویل لرم نه دې راځي او خپل اولاد آینده ځن زندګي دې نه خرابوي
ستاسې د خبرو مقصد دا دی چې داسې ځوانان چې بیا غواړي چې موږ د یورپ نه لاړ شو موږ ډیپورټ کړي موږ جلا وطنه کړي هغه نه شي تللی بیا داسې ځوانان هم شته لکه څنګه چې تاسې ذکر وکړو چې د هغوی مړي هم خپلو میندو پلرونو ته په لاس نه شي ورتلی داسې حالات جوړ شي بیا
نه زه دا درته وایم چې حتی داسې کسانو چې ما زه څه وایم چې ما په خپل لاس خښ کړل دغه اته ویشت نفره چې کله ډېر سفر غرق شو د 2012 کې بیا دوهویشت مړي وو په دوهویشتو مړو کښې لس افغانستان ته انتقال کړه چې هغه هم یو یې د وزیر د مخابراتو د امیرزی سنګین د کورنۍ نه وو یو یې په دغه دوهویشت نفرو کښې هغه دوهویشتو کښې لس یې ویوړه او دا دولس بېچارهګان هغه په خپل لاس موږ دفن کړه او د
ډېره زیاته مننه ستاسې نه پتنګ ژوندی صاحب زمونږ د پروګرام وخت پای ته رسېږي ډېره مننه ستاسې نه موږ سره پروګرام کښې برخه واخیست
ستاسو نه هم ډېره مننه
الله پامان ښه ورځ اوریدونکو تاسې واوریدله چې په یورپ کې پر اخیستونکي له څه ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ پای ته رسېږي خپل کوربه سره له مومن ته اجازت ورکړئ الله پامان